سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږه کلا زادای رادیو نوري اوس د زادای رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. د سل شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو 1925 متره د مخام شپږو د سات شپږو په منځني څپه 12 شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. دا پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځنۍ ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی دی. دا غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمي په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیايي او د نظم لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شي، خو د ځینو تخنیکي ستونزو جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه شوه. د جرګې پر سهال څو ورځو د پاکستان امنیتي ځواکونو چاپی واچولې او هلته درول شوي خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لرې کړل او میدان یې ونیو. در دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي یمین ګنداپور هم د جرګې ځای ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 200,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوال عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ایران دولتي اژانس د هغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بې اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویانت محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. د افغانستان د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. پرون جمعه ایران اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې عباس ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلان به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس واکونو وتلی قومندان عباس د سپتمبر په 20مه له حسن نصرالله سره یو ځای وژل شو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حمله سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړې ده. د دې ادعا په باب اسرائیلو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د ولساتو پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حمله په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولې دي. ملګرو ملتونو پرون ویلي چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي. خبرونه مو واوریدل. لوړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې خیبر پښتونخوا ته ورشو. هلته به له بل خبريالنا وارو چه جرگا پیل شویه و کنه او که پیل شویه ده پر کمو موضوعاتو خبریتر شویه دی. په افغانستان کې پرنجونو د طالبانو له بندیز وروسته ځینې کورنۍ شکایت کوي چې وړې نجونې ودی
لاره واده شولې د کور په اصولو په خاون په حقوقو د خوا کې نسخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه ځکه هغه ډېره ماشومه
وه چې له واده وروسته دغه نجونې له کومو ستونزو سره مخ کېږي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د نروې حکومت ویلي په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت د ارزونې لپاره یو کمیټه ټاکلې خو د دغه ماموریت په دغه کمیټه به د نروې د ماموریت کومې برخې ارزوي وړاندې به یې درته په راپور کې وایي. هرمونه شي چې د مینې په اړه باندې هم درته یو ښکلی راپور لرو خو د خبرونې په وروستي شېبو کې به درته خبر کړو. نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنيکي چار په سمبلخت قرباني يو. د خبر پښتونخوا په ريګي للمسيمه کې د پښتونو قومي جرګه نن د اکتوبر 12 سهار مهال ویل کیږي چې رسمن پیل شوی ده. سیاستوال او د جرګې ګډونوال افراسیاب خټک وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو به ولسونه او د پښتنو سیاسي مشران له سلامشورو وروسته د خپل برخلیک په اړه مهمې پریکړې وکړي. خو دا چې دا جرګه رسمن نن پیل شوی او که نه ورځو زموږ خبریال خاطر پردیسه پردیسه ستړی مشي پروګرام ته پخیر راغلی که تاسو راته ووایئ چې د جرګې نه وروستي جزئیات څه دي؟ جرګه پیل شوې که نه؟
سلامونه سیال صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته. سیال صاحب د جرګې په اړه کوم کسانو سره چې زه په تماس کې یم د خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي همداراز هغوی چې په جرګه کې ګډون کړی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي سره ما خبرې وکړې. ده وویل چې بیګا نا وخته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کومه لارښوونه کړې وه چې نن په 10 بجې به جرګه پیلېږي. ده وویل چې سکرین آماده شوی او په سکرین کې هغه ډیټا چې دوی له وړاندې راټوله کړې هغه به د ورځې په جریان کې خلکو ته وړاندې کیږي او له هغې نه وروسته به د ټولو سیمو نه چې د قومونو استازي خلک راغلي دي د هغوی استازي به ټاکل کیږي تر څو د سبا لپاره په بحث کې فعاله ونډه واخلي او په پریکړو کې خپل رول ولري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم سکرین باندې پریزنټیشن چې کوم ډیټا دا سټیټیسټیک ریپورت دی دا په سکرین پېښ کیږي او هغه نه پس په ضلع کمپونه چې کوم دی دا په خپل خپل ضلعونه یو یو مشر ټاکي چې هغه بیا مخکې تګلاره جوړوي او سبب یا د به صورت زی د مطالباتو په حواله سره نن بسر دغه دوه عمل کیږي.
په ورته وخت کې سیال صاحب د رسمن د جرګې د پیل په اړه بیا هم ځینې راپورونه داسې یو خو مسله دا ده چې په همدغه خپله د غریګي للمه سیمه کې دلته د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو د محدودیت له وجې وخت په وخت هغه معلومات چې باید ما هڅه وکړه چې لږ شېبه مخکې هم هلته چې کوم حالت روان د وضعیت معلومات ترلاسه کوم خو چون مخابراتي شبکې مشکل دي نو دا کوم معلومات چې مل راسیږي هغه مطلب په وخت په وخت نه دي. نو د رسمي نه پیل پاړه هم راپورونه ورکړ شوی خو د پی ټی ایم د دغه غړي سره ما خبرې وکړې. د ویل چې سکرین لګیدل او جرګه د دوی د مشر په لارښوونه سره پیل شوې ده. په عین وخت کې د پرون ماښام نا وخته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې کومې خبرې وکړې د ویل چې نن سهار به دا پیلېږي خو لا هم په دې اړه کره معلومات چې که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی وایي چې جرګه پیل شوې ده اما د پیل په اړه لا هم له سیمې هغه معلومات چې اوس هلته څه روان دي نشته دي. ما د پښتون په دې جرګه کې د ګډونوال او سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې وکړې. هغه د جرګې د پایلو په اړه ډېر خوشبینه و ویل چې په ډېر تعداد خلک راغلي او د امیدواره دی چې داسې یو پریکړه به وشي چې هغه په سیمه کې د پښتنو د امنیت او ثبات په ګټه تمام شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو دا خلق وو چی ریشی دیو بلتا انرژی ورکی سیاسی منو کم لگ مفاهمت و پیدا شی نو سوات بو سرگی پلا ریو چی دا مصابی و دا پکلی اخکارشی دیو بلی بو سیاسی منو اخبرو کی خبرو کی او بلی بو کچی پو کرا بشاریکا یو آواز رو چند کی
سیال صاحب دی پختون ژغورنی غورځنګ غړي وای چې له ممانیتونو ستونزو سره سره د دوی جرګه د دوی په خبره ک یو څه ځان پکې راغلی خو یې جرګه خامخته روانه ده او امیدوار دي چې پایلې به مخېوي زه د دوی له غړو سره په اړیکه کېم او کوم ورستي جزئیات چې ترلاسه کیږي هغه به له اوریدونکو سره شریکیږي مننه
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ همکار خاطر پردیس و چې د پښتنو د جرګې په اړه باندې چې د خیبر پښتونخوا جمبروت سیمه ارګې للمی سیمه کې دغه جرګه ویل کېږي چې پیل شوې ده خو هېره د نوې چې په دغه جرګه کې یو شمېر ډېر ښځو هم ګډون کړی دی وړاندې په راتلونکو خبرونو کې به که چېرته زموږ همکاران وتوانېدل یو له دغو مېرمنو سره به مرکه وکړو او له دوی به وپوښتو چې د جرګې سیمې ته دوی څنګه ورغلې او د دوی غوښتنې څه دي بیرته به افغانستان ته راستنه شو د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کاله دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې شي افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د تازه معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې څه باندې 1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي تفصیل څنګه کارناورو
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر 12 د ماشومو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هېواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي یاد سازمان د اکتوبر په 11 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منه دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي یو شمېر افغان نجونې هم مایي برخلیک یې تیاره دی د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسیدونکي 2 تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي ازادي راډیو ته یې وویل
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم نو طالبان د وجې نه موږ هېڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له 2 میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې ملګرو ملتونو یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي هغه ده چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته.
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبره کړې لمبی کې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په حواله ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 کال تر 2020 کال پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې، بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ارزوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدرې درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت دیوی مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجې د راتلونکي یو کال راسکي په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړېدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوري حکومت د سولې مرکزی پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایجو باندې مبتنی نو، داسې کوم ملموسی پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلی وي. زه فکر کوم چې دغسې کمیټو جوړول ګټې څه ده، یوازې د وخت زیاده، البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کړي.
لدی وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نر مطالب هم در تلر و خوصی و نریوال موضوع را اخلو در روسیه پا تازه راکتی حملو که در اوکراین 5 ملکان آجل شوی. تفصیل پا در پرکه.
اوکراینی چارواکو نن ویلی د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یوه دولتي ودانی، د ټلیفون یوه ستنیا پایا او یوه داستوګنې ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسی ځواکونو آزاد کړه او روسی ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته وګړي. خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پر راکټي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سوي بي پيلوټ الوتکو له جملې تلرويشتي نسکوري کړي دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګرود او کراسنودر سیمو حمله کړي او درې کسانې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حملې لپاره چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روبین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له مې میاشتې راهیسې دویم بار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بي پيلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوي کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بي پيلوټ الوتکو او میزایلو حمله زیاتې سوي چې ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
په کونړ کې یو شمېر نجونې وایي ډېری همزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وو. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله، د کور په اصولو په خاون په حقوقو د خوا اخېسخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمک شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاخه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربېره په کوم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دا غي څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه او په پالنه نه کوي، ځکه عمر یې ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی وو. د ګټې وټې او خپل ماشومان ته د نفقې ګټلو وسی نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څخاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړ چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې ویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوی هم چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کاله ته مرسته ده، نه بیرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو کوم روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلای ماشومان ته ورو کې پخ چی پخه نه کې اندسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي نادیا د خپل ټولګیوالې مریم کیسه کوي. وایي مریم کوچنۍ او په شپږم ټولګي کې وه چې واده شوه.
زما یوه همسایه په چې د شپږم ټولګي څخه یې واده کړنه. اوس یې ژوند بېخي له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. کورنۍ ته وایي چې ته د کور کارونه نشې کولی، د کور په اصولو باندې نه پوهېږي، د خپل خاوند او د خسر او د خواښې په حقوقو باندې نه پوهېږي. هغه بېچاره دوه ماشومان لري، اوس یې هم ژوند د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
نجونې وایي د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وایي په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
انجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه میندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه میندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړی شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
تاسی با د مینې پاره اوریدلې وي. خدای چې مینې څه توایي ارزو اجمل ترمنه یارو.
کزنو عیش پتا لر بلل تو پپالنگ بدی دا حسی خطل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت د ټولو هڅو سره سره ناپیژندلی پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ وو وی هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زب په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، مالک یو څاڅکې مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپله مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینا هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینا او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینا او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نیو.